ټي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم، تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. دا یو ساعته خبری خپرونه ده چې د سر خبری راپور مو دادی چې د اجرایه ریاست ویلی دی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. فریبا ظاهر خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. وروسته له هغه چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل د افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو خبره بیا تازه کړه، د افغان حکومت اجرایه ریاست ویلي چې دا اقدام به د افغان ځواکونو پر مورال تاثیر ونه کړي. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نوي تنه دولت مخالفو وسوالو د وژلو او یو 24 نور د ټپي کېدو ادعا وکړه، او د امریکا متحده ایالاتو پر پاکستان غږ کړی چې په عاجل ډول دې د تروریستي ډلو د ملاتړ لاس واخلي او د هغوی مرکزونه دې بند کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان ځواکونو په مورال او روحیه اغیز ونه چوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. ښاغلی خوځون وویل چې اوس هم جګړه د افغان ځواکونو له لوري پر مخ وړل کېږي.
جګړه د افغان ځواکونو په لوري ترسره کېږي او ول تاثیر به په جګړې ونه کې، ځکه اوس هم جګړه د افغان ځواکونو په غاړه ده او راتلونکي کې هم دا جګړه افغان ځواکونو مخته وړي.
دا څرګندونه داسې مال سوي چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل تازه ویلي چې شایي تر 1400 پورې امریکایي سرتیري له افغانستانه وایستل سي. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نوي تنه دولت مخالفو وسلوالو د وژلو او د یو 24 نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. دفاع وزارت په ویلامي کې ویلي چې د غیلمه چې نن خبره کړې ویلي چې دا کسان په کاپیسا، پروان، غزنی، پکتیا، کندهار، روزګان، بادغیس، فراه، سرپل، بلخ، تخار او هلمند ولایتونو کې د هوایي او ځمکني ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د شاهین قلوردو د اتمی لوا قماندان د افغانستان په شمال کې ویلي چې افغان ځواکونه یو شمېر هغه طالبان وژلي چې هڅه یې کوله د تیلو ټانکرونه له ځانه سره یوسي. ډګروال عباس توکلی پرون خبریالانو ته وویل چې د طالبانو شپږ کسیز ډله د بغلان په خواجه الوان سیمه کې په نشه سول. د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسینی بیا وایي چې د ټانکرونو غلا د طالبانو لپاره یوه مهمه عایداتي سرچینه ده. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې نن به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمیشرانو چې له دندو ګوښه سوي دي تحقیقات پیل کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو مشران او کمیشنران د تیرې سې شنبه په ورځ د ولسمشر اشرف غني د فرمان له مخې له دندو لرې سول. لوی څارنوالۍ د تحقیقاتو تر بشپړېدو دا کسان له افغانستانه ممنوع الخروج اعلان کړی دی. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته ویلي چې د دواړو کمیسیونونو له برطرفه سوي مامورینو به له وظیفوي صلاحیته د ناوړه استفادې په تور تحقیق کېږي. خو د انتخاباتي کمیسیونونو مشران او لدندې لري سیو کمشنرانو پر ځان لګیدلې تورونه رد کړې دي او ادعا کړې چې د ملي یووالي حکومت چارواکي د هغوی د برطرفه کولو صلاحیت نه لري. زموږ غلازه د ریډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو پر پاکستان غږ کړی چې په عاجل ډول دی د تروریستي ډلو د ملاتړ لاس واخلي او د هغوی مرکزونه دې بند کړي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی دی چې د امریکا متحده ایالات هغه وحشیانه تروریستي حمله په کلکه غندي چې یوې تروریستي ډلې چې اډه یې په پاکستان کې ده پر هندي ځواکونه کړې ده. د پنجشنبه پر ورځ په هندي کشمیر کې د هند د پوځ د ملیشه قواوو پر کاروان په تروریستي حمله کې 24 هندي پوځیان وژل شول او 44 تنه زخمیان شول. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په بیان کې چې د فبروري په 15 مخبور سو لیکل سوي چې امریکا پر پاکستان ژغ کوي چې په عاجل ډول دی د دې کسانو ملاتړ لاس واخلي او د ترهګرو خوندي ځایونه چې په خپل خاوره کې ټولو تورستي ډلو ته برابر کړي بند کړي. د ایلامي مخې د دغو تورستي ډلو اساسي هدف په سیمه کې د تشدد، ګډوډي او بې امنیتي خپرول دي. د سپین مړی ویان دی سارا ساندرز د دې خبرې تایید وکړ چې ځانګړی تحقیق کوونکی رابرټ مولر له دې سره ژغېدلی دی. مولر د امریکا متحده ایالاتو د 2018 کال د ولسمشری انتخاباتو په ترڅ کې د روسیې د مداخلې څرنه کوي او همدارس د دې ادعا تحقق کوي چې روسانو د ډونالډ ټرمپ له انتخاباتي کمپاین سره ارتباط درلود کنه. سارا ساندرز پرون سی این این تلویزیون ته وویل چې ټرمپ له دې غوښتي و چې له مولر سره همکاري وکړي. د ساندرز په وینا ټرمپ ورته غوښتنه د خپل ادارې له نورو غړو هم کړې ده. اغلی ساندرز په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. ساندرز په 2018 کال کې د ډونالډ ټرمپ له انتخاباتي کمپاین سره یو ځای شو او د 2018 کال په جولای کې د سپینې ماڼۍ ویاند وټاکل شو. او وروسته خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر پرون د مصارفو هغه مسوده لاسلیک کړه چې د امریکا د فدرالي حکومت د یو شمېر ادارو د بندېدو مخنیوی کوي. دا لایحه تیرونې د امریکا د کانګرس په دواړو خونو کې تایید شوې وه. د امریکا د ولسمشر د رسنیو مسؤل سارا ساندرز په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې لایحه په سپینې ماڼۍ کې ولسمشر لاسلیک کړه. د خبرونو پای
تاسې ازادي رادیو ته واژیست. د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري د خبری خبرونه په خبری راپورونو کې راځي چې اجرایی ریاست ویل افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان په زیانو پر روحیا تاثیر ونه کړي.
یو یاد ځواکونو وتل د افغان سولې په اړه هیڅ ډول راونه لدی او د افغان ځواکونو پر مورال او روحیه هم تاثیر ونه لدی.
د افغانستان په خوانی لو درستیزم پوښتلی چې آیا د هیواد د امریکایي پوځیانو وتل به د افغانستان پر وضعیت تاثیر وکړي؟
د دښمن د فعالیتونو د خصا کولو په خاطر اوس حالت کې د دې ضرورت شته چې قوتونه باید پاتې شي.
شکایتونه کېږي چې په میدان وردګ کې د نجونو لپاره کافي شونځي نشته.
تعلیم کچه په دې ولایت کې ډېره کمه ده، یعنې څه دې نشي کولای چې اصلا نه تعلیم لاره نه ده کومه خبره ده.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر تایید کړ چې په ذات د سپوږمکۍ لیژل ناکامه سوي دي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې یوه برخه جوړوي. د نورو مطالبو ترڅنګ خبرو اجرایی ریاست ویل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان ځواکونو پر روحیه تاثیر ونه کړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې جګړه د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي. دا په اصل کې د چې د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف وټل ویل چې شایي تر 1400 پورې امریکایي عسکر له افغانستان څخه وایستل سي. دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر شاوخوا 400 تر رسیږي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې په افغانستان کې جګړه د افغان ځواکونو له لوري رهبری او مدیریت کیږي او د جګړې بار هم د دوی په اوږو ده. د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خزون د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل امریکا حق لري هر وخت چې وغواړي له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. ښاغلی خزون وایي له افغانستانه د شاوخوا 400 بهرنیو ځواکونو وتل به په دغه هیواد کې د جګړې په ډګرونو ناوړه اغیز ونه کړي.
هغه څه چې د سولې په اړه مربوط دي دغه ډول او یا د ځواکونو وتل د افغان سولې په اړه هیڅ ډول راونه لدی او د افغان ځواکونو پر مورال او روحیه هم تاثیر ونه لدی. جګړه د افغان ځواکونو په لوري ترسره کیږي او ول تاثیر به په جګړې ونه کی ځکه اوس هم جګړه د افغان ځواکونو په غاړه ده او په راتلونکي کې هم د جګړه افغان ځواکونو مخته وړي.
خغلی خوځون زیاتوی هغه څه چې ډیر مهم دی هغه افغانستان سره د امریکا همکاري ده. موږ ته ملرو چې د جګړې په ډګرونو کې افغان ځواکونه ښه تجهیز او پیاوړي سي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف وټل تازه ویلي دي چې ښایي د 1400 په شاوخوا کې امریکایي عسکر له افغانستانه وباسي، خو دقیق شمیر او د عسکرو د ایستلو کره وخت یې نه دی څرګند کړی. جنرال وټل رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د دغو امریکایي عسکرو د کمولو پریکړه د سولې لپاره له روانو هڅو سره ارتباط نه لري. د ده په وینا دا وړاندیز په افغانستان کې د امریکا د پوځونو قومندان جنرال سکاټ میلر کړی او هدف یې د امریکا د پوځ له امکاناتو منصفانه کار اخیستل دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې 4000 عسکر لري. مخکې تر دې امریکا له افغانستان څخه د خپلو نیمایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر څو ورځې وړاندې کانګریس ته په خپلې کلنې وینا کې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو ټینګار کړی و. خو ډونالډ ټرمپ ویلي و چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې پرمختګ ته به ګوري او پر بنسټ به یې دا پریکړه کوي چې څومره پوځیان کم سي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له موضوع سره یو شمیر امریکایي پوځي او سیاسي مشران او دغه شان افغان چارواکي هم مخالفت لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې خپل امریکایي سیال ته په یو لیک کې هغه ته په افغانستان کې د اغیزمن شمیر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو وړاندیز کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون وای تر کومه چې له طالبانو سره د سولې مسله یو طرفه سوی نه وي امریکایي ځواکونه د افغانستان نه وځي. د دغه کمیسون غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل
واقعا قابل د تشویش په دې خاطر دی چې دغه بهرني ځواکونه په دغه مقطع زمان کې یعنی د سولې د پروسې د مخه ووزي. دا په دې نامه تلقی کیږي چې ګواکې امریکایانو د طالبانو سره د خبرو په بهیر کې دا جوړه کړه ده او یادا تفاهم یې کړی. دا خبر زما په عقیده په رواني لحاظ د خلکو په ذهنیتو کې منفي انعکاس کوي. په دې باره کې باید ډېر د دقت څخه کار واخیستل شي چې په دې نامه تلقی نه شي چې ګواکې امریکایانو په وتلو شروع وکړه. کوم د دې په ځای چې سولې ته فایده وکړي شاید تاوان وکړي. درغو چې د دوی سره کوم تفاهم نه شوی.
ښاغلی پښتون زیاتوي چې کله دلیل پرته ژر امریکایي سرتیری له افغانستان ووزي طالبان به د سولې په خبرو کې په خپلو دریځونو ټینګار وکړي او د سولې پروسه به پیچلې کړي. امریکایي پوځیان دا مهال د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر ډیره د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو په چارو وبوخت دي.
ومردل چې اجرائیه ریاست ویل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. د پوځي چارو ځینې ماهران وایي چې د هیواد سیاسي او امنیتي وضعیت په پام سره د بهرنیو ځواکونو حضور مهم دی. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي افغانستان هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې د نړیوالو له همکاریو پرته خپلې چارې سنبال کړي. د شاوخوا څوارلس سوه امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه رحمت الله افغان ورسره مرکه کړې. په سر کې یې د دغو ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه پوښتنه ورڅخه کړې.
حالات داسې دي چې باید قوتونه موجود وي، ځکه موږ اوسه پورې ولې دا چې سوله به څه رقم سوله وي په دې تر اوسه زه خو خپله نه پوهېږم. ظاهرا چې زه اوس ګورم جنګ به دوام لري او غیر له هغې نه نور په داخل کې موږ مشکلات لرو. د دې مشکلاتو د مخنیوي په خاطر د دښمن د فعالیتونو د خوسا کولو په خاطر اوس حالت کې د دې ضرورت شته چې قوتونه باید پاتې شي.
دغه څوار لسوه سرتیری په لږ شمیر کې دي، دغه بم د افغانستان په حالاتو باندې تاثیر واچي؟
داسې ده چې تر کومه ځایه پورې چې د جنرال میلر پلان دی او د خبرې کړي دي هغه داسې یو قوت غواړي چې هغه وکړی شي، د ضرورت په وخت کې عکس العمل وښودلی شي او په عین زمان کې چېرته چې دوی وغواړي عملیات وکړي د عملیاتو د اجرا قابلیت ولري. هغې لپاره څوارلس سوه نفر کوم تاثیر نه لري او دا څوارلس سوه نفر هم چې وځي دا ټول معرب عناصر نه دي، مختلف خلک دي په دې کې د مختلفو قدمونه. چې زما په نظر که چېرې دا څوارلس سوه نفر وي دا د قوتونو په قابلیت باندې کوم منفي اغیز نه لري.
په داسې حال کې چې کریمی صاحب د سولې خبرې هم روانې دي او د طالبانو یو غوښتنه او ټینګار ده چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي، کچېرې په دومره شمیر کې ځواکونه وستل کېږي له افغانستانه، د سولې روانو خبرو باندې به تاثیر څه وي؟
د سولې پروسه ډېره پیچلې پروسه ده. یوه ورځ خلک خوشبیني، بل ورځ بیا یو خنډ کې را پیدا شي. نو هغه لار د سولې تر اوسه واضح او روښانه نه ده چې د سولې پایله به چه وي. که چیرې د سولې پایله هغه سې وي لکه خلک چې غواړي، د افغانستان ملت ورته هیله من دی، نو بیا یو عسکر یا څوارلس سوه یا ټول هیڅ کوم تاثیر نه لري، وتلی او نه وتلی. او که چیرې سوله داسې وي چې هغه شرطونه یې ولري او دایمي سولې تضمین پکې نه وي او د افغانستان حالات د دوی په وتو سره مخ په خرابي ځي، نو په هغه صورت کې خو بیا دغه لږ عسکر هم تاثیر لري، وتل یې مثبت تاثیر لري. که چیرې د سولې خبرې د خلکو د غوښتنو د هیلو مطابق وي او که چیرې دا یو داسې پلان وي چې ځان ته د وتلو لار جوړه کړي او په دې قصه کې څوک نه وي دوستان په دې قصه کې نیوي چې وروسته په افغانستان کې عواقب شېدي هغه نو بیا خامخا یو نفرم تاثیر لري او په هغه صورت کې سوله زموږ په ګټه هم نه ده، جنګ به نه خلاصېږي. نو جنګ نه خلاصېږي موږ هغه سوله ته کوو، موږ د جنګ ختم غواړو، جنګ پای غواړو او دایمي سوله غواړو.
د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صاحبي څخه ورو.
د افغانستان د غالیو او فرشونو د خرڅلاو مرکز وایي په 2013 میلادي کال کې ل شپږ تر 0 مترو پورې افغاني غالۍ نړیوالو بازارونو ته صادر شوې دي. دغه مرکز مشر سید عبید الله سادات نن ازادي رادیو ته وویل دا رقم د 2013 میلادي کال په پرتله د افغاني غالیو د صادراتو په برخه کې زیاتوالی ښیي. د ښاغلي سادات په خبره افغاني غالۍ تر ډیره امریکا، دوبۍ، هندوستان، جرمني او لندن ته صادرېږي. نوموړي دا هم ویل وړاندوینه دا ده چې په 2019 زیږدیز کال کې د غالیو تولیدات په دغه هیواد کې 1500 مترو ته ورسېږي، چې له 2000 متره به یې نورو هیوادونو ته صادر شي. دا په داسې حال کې ده چې په 2013 میلادي کال کې 1000 متره تولیدات درلودل. د افغانستان د فرشونو او غالیو د خرڅلاو د مرکز د معلوماتو له مخې افغاني غالۍ په نړیوالو نندارتونونو کې هم نندارې ته وړاندې کیږي چې په دې ډول ورته ښه بازار موندنه کیږي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت لخوا د بلخ ولایت په مرکز او د دې ولایت په دهدادي، نهر شاهي او بلخ ولسوالیو کې د کبروزنې لس جوړ شوي فارمونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د بلخ ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالداری رئیس ذبیح الله زوبین نن ازادي راډیو ته وویل چې دمګړی دغه فارمونه هر یوه کولی شي چې د کبانو و ټنه ښه کیفیت لرونکي غوښه تولید کړي چې تر یوې کچې پورې به بلخ ولایت ته د بې کیفیته کبانو د غوښو ورتولو مخه ونیول شي. دغه فارمونه هر یوه یې په یوه جریبه ځمکه کې رغول شوي چې 15% لګښت یې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروګرام او 25% لګښت یې د فارم لرونکو لخوا ورکول کیږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 150 کیلوي بورې قزاقي وړه 1320 افغانۍ، 150 کیلوي بورې بوره 1460 افغانۍ، یو درنی منی بوری وریجی 2000 افغانی، 14 لیتر غوړی 0 افغانی، یو لیتر پټرول 50 افغانی او یو لیتر ډیزل هم په 50 افغانی پلورل کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې د سو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 40 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 522 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبوه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې هیواد لخوا فضا ته د سپوږمکۍ یا سټلایټ د استولو د هڅې ناکامېدل تایید کړی دی. ایران شک لري چې امریکا شاید د دې هڅې د شنډولو تر شا وي. رضوان مراد چې د موضوع څرلې په سټډیو کې راسره دی، مراد صاحب خبرونه تر شرغله استول کډاره تو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر فضا ته د سپوږمکۍ د استولو د ناکامې هڅې په اړه نورې کومې خبرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه صالح صاحب. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون امریکایي تلویزیون ان بی سی سره مرکه کې دا خبره تایید کړې ده. وایي چې په فبروري میاشت کې دقیقه نیټه نه ده خودلې، ما وایي چې په فبروري روانه میاشت کې فضا ته د سپوږمکۍ د استولو د دوی هڅه ناکامه شوې ده او هغه سپوږمکۍ یا سټلایټ چې دوی استو هغه پورته شوی نه ده. دا په 13-2 میاشتو کې دوهم ځل دی چې ایران داسې هڅه کوي چې سپوږمکۍ فضا ته واستوي، اما نتوانېږي او د څه ستونزې له امله دغه پروګرام د دوی پاتې کیږي. ظریف ویل چې تر اوسه پورې معلومات نه لري، خو پر مختلفو اړخونو باندې تحقیقات پیل شوي چې ولې په 13-2 هڅو کې دوی ونه توانېدل چې دا سپوږمکۍ فضا ته واستوي. د یادونه ده چې ایران په 2009 کال کې د لومړي ځل لپاره خپل پکور جوړ فضایي سپوږمکۍ یا سټلایټ چې په هغه ورځ واستو په کله چې دوی د اسلامي انقلاب دیرشمه کالیزه لمانځله.
بله مراد صاحب، ایران پر کوم دلایلو شک لري چې امریکا شایي فضا ته د سپوږمکۍ د استول پلان ناکامه کړی وي؟ بلخوا په دې اړه امریکایي چارواکو څه سپیناوی کړی؟
په روانه فبروري میاشت کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو رپورټ خپور کړ چې سپینې ماڼۍ یو ډول د ټکنالوژۍ پروګرام جوړ کړی دی چې له مخې فضا ته د ایران د سپوږمکیو او د لرې واټن ویشتونکو منځني واټن ویشتونکو میزایلو د پروګرام د ګډوډولو یا سبوتاج لپاره جوړ شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل چې دا هم یو احتمال دی چې کېدای شي امریکا د دې تر شا وي چې نه پرېږدي ایران فضا ته خپل سپوږمکۍ یا سټلایټ واستوي. د امریکایي مقاماتو طرف کرا شو هغوی کسام چې دې موضوع په اړه جواز شریف یاد کړی تر اوسه پورې امریکایي مقامات سندې ویلي، اما امریکایي مقامات تر دې مخکې فضا ته سپوږمکۍ استولو د ایران د پروګرام مخالفت کړی، وایي چې ایران په دې برخه کې له همغه ټکنالوژي استفاده کوي چې د لری واټن وشتون کوم زایلو لپاره ده، او د هغه ټکنالوژي د چې پر ایران باندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو مخه بندیز پر لګیدل، او امریکایان وایي چې دا د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. اما ایران وایي دا په د ملګرو ملتونو د لیست یا بندیزونو په اداره کې ناراضي، او دا د ملکی اهداف لپاره یو کوشش ده.
ډیره مننه له رضوان مراد نه مو وردل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر تایید کړه چې هیواد یې ناکامه شوی دی چې فضا ته سپوږمکۍ یا سټلایټ ولیږي. ایران شک لري چې شایي امریکا د دې هڅې د شنډولو تر شا وي، خو امریکایي چارواکو دا مسله رد کړې ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې نن ورځپاڼو کومي تبصرې او لیکنې خبرې کړې دي؟ اجمل تورمن براته وایي.
ویسا خپلواکی ورځپاڼې په خپل مطلب کې لیکلي، که څه هم طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی پلاوی به د دوشنبې په ورځ د پاکستان په بلنه په اسلام آباد کې د هغه هیواد له صدر اعظم سره وګوري. خو د طالبانو ځینو لوړو رتبه سرچینو یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د نظامی کمیسیون ډیری مشران نه غواړي چې طالبان د پاکستان تر فشار لاندې خبرې وکړي. په مطلب کې د سرچینې په حواله راغلي یو شمېر هغه طالبان چې پاکستان ته نږدې دي هڅه کوي چې خبرې په پاکستان کې وشي. په مطلب کې دا هم راغلي چې د طالبانو د شورا ځینو مشرانو په پاکستان کې په خبرو سخت غبرګون ښودلی. د مطلب لیکوال لیکي دا هغه طالبان دي چې ځانونه د مولا محمد عمر پلویان ګڼي او تر ډیره په جګړیزو لیکو اثر لري. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي، د مسکو تر ناستې وروسته ټاکل شوی چې طالب استازي په روانه اونۍ کې د پاکستان د صدر اعظم په ګډون له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. په مطلب کې راغلي طالبان د افغانستان د سولې په مسله کې هیڅ ډول صلاحیت نه لري، بلکې دا پاکستاني پوځیان دي چې طالبانو ته وایي څه وکړي او څه ډول موضوع ونیسي. په سر مقاله کې راغلي د پاکستان حکومت له کلونو راهیسې طالبان سازماندهي کوي او تجهیزوي چې په افغانستان کې د شریعت په نوم جګړه وکړي. سرمقاله لیکونکي لیکي البته یو شمېر نور هیوادونه هم شته لکه عربستان او شیخانه چې دغه ډله تمویلوي، خو په خبره ټولو دغو هیوادونو او ډلو د طالبان واک پاکستان ته سپارلی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د افغانستان د سولې په اړه په خپل مطلب کې لیکلي، د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې د افغانانو پر ګډون ټینګار کړی او وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو مهمه برخه وي. په مطلب کې دا هم راغلی چې طالبانو له پخوا راهیسې ټینګار کاوه چې یوازې له امریکا سره به خبرې وکړي، خو له هغه مهاله چې له امریکایي چارواکو سره یې تماسونه زیات شول او دواړو خواوو په خبرو کې پرمختګ وکړ، خپل دریځ نور هم سخت کړ او په پرله پسې ډول وایي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. په مطلب کې راغلی چې د ناټو عمومي منشي ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویلي، هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې تلپاتې سوله د افغان حکومت له بشپړ ګډون پرته ټینګ شي.
د میدان وردګ ولایت ځینو مدني فعالانو ویلي چې په دې ولایت کې زیات انجونې له زده کړو به برخې پاتې سوي دي. دوی په خبره چې انجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کولی سي، دوی غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د لیسې ورته جوړ سي. شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګ ولایت یو شمیر شزینه مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د دولت د نه فهملرنې له کبله زیات شمیر انجنې اوس یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کوي، چې له امله یې نه هم په دغه ولایت کې مسلکي ډاکټر لري او نه هم مسلکي ښوونکي. دوی وایي د دغه ولایت د مرکز په لرې پروتو سیمو او په یو شمیر ولسوالۍ کې یوازې د ګوتو په شمیر تر شپږم ټولګي پورې شزینه ښوونځي شتون لري، چې زیات شمیر انجنې هم له زده کړو بې برخې دي.
ټول ولایت کې خو د خزینه او خوونځي لیسی البته ډېرې کمې دي. یوازې په نرخونو پاله کښې یوه د زنانو لپاره لیسه لرو چې هغه هم په محدود ډول باندې شاګردان هلته ځي. همداسې په ټولو ولسوالیو کښې یوه یوه لیسه ولرو، بعضې ولسوالیو کښې چې لیسی هم نه لرو. تر شپږم سې ټولګي پورې مکاتب د معارف د خوانه دایر شوي دي. باید په دې برخه کښې معارف هم ډېر څه وکړي. تعلیم کچه په دې ولایت کښې ډېره کمه ده، یعنې ښځې نه شي کړلی چې تلنه دي تعلیم لاره هم د دې په مخه بنده ده.
دغه فعالانې زیاتوي که چیرې په سیمه کې ورته لیسي جوړې سي نو زیات شمېر نجونې به تر دولسم ټولګۍ پورې زده کړې وکړي او هم به په خپل سیمه کې مسلکي ډاکټرې پیدا کړي او هم به مسلکي ښځینه ښوونکي. د ولایتي شورا مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې نجونو ته یوازې تر شپږم ټولګۍ پورې د زده کړې حق ورکول کېږي. د یادې شورا مرستیال شریف الله وتک بیا دغه پړه پر وسلوالو طالبان ورغورځوي او وایي چې هغوی تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نجونو ته تر شپږم ټولګۍ پورته د زده کړې حق نه ورکوي.
ښوونځي تر شپږم سمبه پورې سره پرانستي یا خلاص دي. لومړنی مشکل دغه ده چې بیا د ولایت کلیوالي سیمو کښې ښځینه ښوونکو نه شتون ده. په مکتبو کښې ښوونځیو کښې ښځینه ښوونکي نه شته ده، نو د همدغه په اساس باندې کورنۍ نه ښه کوي تر و پورې خپل نجونې ولېږي ښوونځي ته. کومې سیمې چې هلته پښتون مېشته سیمې دي لکه مرکز د ولایت د سید آباد ولسوالۍ چک دی مستان تون دغو سیمو کښې طالبان هم اجازه نه ورکوي تر و پورې سره چې شته ده. داسې د ګوتو په شمار باندې داسې یو دوه درې لیسې په همدغه زیاتکړو سیمو کښې شته ده، خو هلته دانې خلکو لپاره کفایت نه کوي.
په ورته وخت کښې بیا د دغه ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین دا نه مني چې ګڼې په یاد ولایت کښې دي نجونو ته یوازې تر شپږم ټولګۍ پورې د زده کړې حق ورکول کېږي، خو وایي چې په یو شمېر نامنو ولسوالیو کښې ستونزې لري. د یاد ریاست مشر محمد سید منصور ازادي راډیو ته وویل چې دوی په مرکز او ولسوالیو کښې زیات شمېر فعاله لیسې لري او په خبره یې چې هر کال ترې زیات شمېر نجونې هم فارغه کېږي.
دا چې څوک وایي چې زمونږ ولایت کښې دا زه وایم چې غټ ظلم ده د دې ولایت سره چې داسې خبره وشي. مونږ په ولایت کښې لیسې لرو، نجونو لیسې برخه فعاله دي، هلته پکښې تدریس کېږي. مونږ سږ کال فارغین درلوده. البته په ځینو ولسوالیو کښې چې ناامني زیاته ده، مشکلات دي.
خو نوموړي وایي په نامنه ولسوالۍ کښې هم له وسلوالو طالبانو سره د قومي مخورو پر مټ هڅې پیل کړې څو هلته هم خلکو ته اجازه ورکړي چې په خپلو لوړو زده کړې وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کښې 425 ښوونځي لري چې 140 یوازې د نجونو دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم آزادی رادیو کارمندانو ته زموږ ټول سلامونه ورسېږي او موږ دا هیله لرو چې زموږ د روزګان ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ څخه ستاسو سره اړیکې نیولې دي. زموږ په وطن کښې هلمند دی را تېر شوی دي. د شرق غر په اندازه باندې پروت دی چې تقریبا 900 جریبه ځمکه وروره خرابه کړې ده. د دې اسناد په لوی وزارتي مالیه کښې پروت دی چې ما 1 مکتوبه د ولسوالۍ د ولایت ته وړي دي چې د قیرجاتو اسناد دي. موږ غواړو چې د رئیس جمهور څخه او دا زموږ پیغام رئیس جمهور ته ورسېږي چې زموږ سره په لوی وزارتي مالیه راځي او دی کومک وکړي چې دغه اسناد د قیرجاتو موږ ته راکول شي چې موږ دلته د هر سړي ته خپل حق ورسوو. موږ ډېر په سخت مشکل اخته یو. تقریبا 900 جریبه ځمکه زموږ دا تر زورواکانو او د غاصبانو د غلو تر دغه لاندې ده. نو موږ غواړو چې دغه غاصبانو زورواکان هم وروره دسکي رسي، قانون منګولو ته ورسېږي او هغه اسناد موږ ته راکول شي چې دلته زموږ په درد خوري او چې موږ دا خپل تقسیمات په دغه وکړو. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زابل ولایت څخه مې تماس تر سره نیولې ده. د لوړ پوړو چارواکو څخه زما دا هیله ده او خپله د اشرف غنی صاحب څخه چې زابل په ولایت کښې 100 ټیلر غنم چې راغلي دي زه د عدیس د کچیش په نامه دغه مرستې د غریبانو دپاره دا خلک دي دلته کره ناستې ولاړ چې دا مړو باندې ورواوې هم ووایي کټوې هم باندې ووایي چای هم پر وخوري بیا یو کاټ ور پرېږدي. ما دا شکایت د زابل ولایت څخه چې موږ خو په پانتون کښې اوس راغلي د الله زه په خپلو سترګو وینم. نو زه زما دغه هیله ده چې زما پیغام ثبت شي او تر دا لوړ پوړو چارواکو پورې ورسېږي چې نه والي غم خوري نه کومن امنیت. د زابل په ولایت کښې ډېر غریب ولس دی، ډېر کړېدلی دی، خلک دا مړو ته مرستې ورسېږي. که نیم را دسې حیات کښې را ولېږي د یو مسکین چې دې پوښتنه وکړي که چاته رسېدلي. وسلام په مخه مو شو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اوردونکو اسمیسونه هم راستولې تازه خان سمسور لننګرهار لیکلي د افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل شپې فیصله ده به د سورې راتلو ته شزیروي ان ایت الله عابد لزابل لیکلي بهرنی ځواکونه باید د وتلو نیټه ژر تر ژره اعلان کړي او په تدریجي ډول افغانستان ووځي قاسم ځواک له هلمند وسلوال طالبان هیڅ وخت سوله نه کوي ځکه چې طالبان واک غواړي او کله چې امریکایي پوځیان له افغانستان څخه ووزي دوی د جنگ د لارې واک ته رسیدل غواړي دفتانه لیکي له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو وتل د افغانانو په ګټه وو خو جهادي مشرانو افغانان د کورونی جګړو قربانیان کړل نثار احمد الکوزی له هلمند له تیرو دوه ورځو راهیسې په مرکز لشکرګاه کې د پوهنې د رئیس پر ضد مظاهرې روانې دي او عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي د پوهنې وزارت باید په نوي تعلیمي کال کې د کتابونو د کمښت ستونزه حل کړي دولس نیمه بجې سوي اوسم له فریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان ځواکونو په مورال او روحیه تاثیر ونه کړي د اجرایی ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وروسته له هغه د څرګندونې وکړې چې د امریکا د پوځ مرکزی قمانداني مشر جنرال جوزف ووټل تازه ویلي چې شاید تر 1400 پورې امریکایي عسکر له افغانستانه وایستل شي د افغانستان دفاع وزارت په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نوي تنه دولت مخالفو وسلوالو د وژلو او د یو څلورویشتو نورو د ټپي کېدو ادعا کوي دفاع وزارت په یو اعلامیه کې چې نن خبره کړې ده خبره کړې ده طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د شاهین قول اردو د اتمی لواء قمندان د افغانستان په شمال کې وایي افغان ځواکونو یو شمېر هغه طالبان وژلي چې هڅه یې کوله د تیلو ټانکرونه له ځانه سره یوسي د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې نن به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو او کمیشنرانو چې له دندو ګوښه شوي دي تحقیقات پیل کړي لوی سرنوالي د تحقیقاتو تر بشپړېدو دا کسان له افغانستانه ممنوع الخروج اعلان کړي دي د امریکا متحده ایالاتو پر پاکستان ژغ کړی چې په عاجل ډول دی د تروریستي ډلو د ملاتړ لاس واخلي او د هغوی مرکزونه دي بند کړي د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی دی چې د امریکا متحده ایالات هغه وحشیانه تروریستي حمله په کلکه غندي چې یوې تروریستي ډلې چې اډه یې په پاکستان کې ده پر هندي ځواکونو کړې ده د پنجشنبې په ورځ په هندي کشمیر کې د هند د پوځ د ملیشو قواوو پر کاروان په تروریستي حمله کې 24 هندي پوځیان ووژل شول او 34 نور زخمیان شول او د سپینې ماڼۍ ویاند سارا ساندرز د دې خبرې تایید وکړ چې ځانګړی تحقیق کوونکی رابرټ مولر له دې سره ښکېدلی دی
او د دې خبرونې په پاتې 28 دقیقو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي چې په کابل کې زموږ همکاران برابروي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلې ومني زاو د نافي همتي مو تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې لنشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون له جوړېدو څخه بیا تر اوسه پورې یو غونډه هم نه ده کړې په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښته راګرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي
په ننګرهار ولایت کې د نشې موادو څلور کارخانې ویجاړې شوې دي ل نشې موادو سره د مبارزې د ځنګړو پولیسو مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې ل نشې موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د افغانستان د هوایي ځواکونو په مرسته د ننګرهار ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې د نشې موادو څلور کارخانې ویجاړې او نشې موادو یې وزیر ماموندل چې 6000 کیلوګرامه هیروئین چارس او مورفین پکې ځای پر ځای شوی ول د یادونه ورده چینی ول شوی مواد ځای پر ځای سوزول شوی او پتوری دوه کسان نیول شوی دي د تخار ولایت پولیسو نږدې 40 کیلوګرامه هیروئین نیولې دي د تخار ولایت د امنیت قمندانۍ بیاند عبدالخلیل اسیر رسنوی ته ویل پولیسو 18 کیلوګرامه هیروئین هغه محل د طالقان خار د غربي معبر په سیمه کې ونیول شي په یو کورولا موټر کې له بدخشان ولایت څخه د تخار لاري کندو څخه قاچاق کیدل د یادونه ورده چې د دې موادو د قاچاق په تور دوه کسان نیول شوی او تر لمنن یو څیرونو وروسته عدلی او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی په پکتیا ولایت کې په زرګونو کیلوګرامه نشه مواد وسوځول شول پا په هغه خبر پاڼه کې چې د دې ولایت لنشي موادو سره د مبارزې ریاست لخوا رسنۍ ته لیږل شوی راغلی چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې پولیسو 2000 کیلوګرام هیروئین، چرس، تریاک او الکولي مشروبات نیولي او د دې ولایت په مرکز ګردیز کې سوځولې دي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور 9 کسان نیول شوي او تر لومړنیو څیړنو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. په بغلان ولایت کې 2 کسان د چرسو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې په دوشي ولسوالۍ کې 2 کسان هغه مهال ونیول شول شي غوښتلې 25 کیلوګرامه چرس په یو کورلا موټر کې له بغلان ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 اونیو کې دا دریم ځل دی چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکي له بغلان ولایت څخه کابل ته د قاچاقو پر مهال نیول کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې یو قاچاق کوونکی بهر ته د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د حامد کرزي د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلي دی قاچاق کوونکی غوښتل 3 کیلوګرامه هیروئین په یو سفری باکس کې هند ته قاچاق کړي چې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیو. په تیرو 2 اونۍ کې دا 15 ځل دی چې د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې نشه یي مواد بهر ته قاچاق کیږي.
مسکا هوتک وچه د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړوله. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو سره د مبارزې عالی کمیسون له جوړېدو څخه بیا تر اوسه پورې یو غونډه هم نه ده کړې.
متاسفانه چې د افغانستان د مواد مخدر په قانون کې کم کمیسون د جوړېدو غوښتنه شوې خو هغه کمیسون خپل کار نه دی شروع کړی.
په دې اړه هم راپور لرو چې ګڼ شمېر به سرپرست ماشومان د نشو له خطر سره مخ دي.
وخت طفل در روی جاده کار میکنه و مجبور است بر خانواده خود.
کله چې یو ماشوم پر سړکونو باندې ګرځي او کار کوي داسې ښکاري چې مجبور دی.
دا چې نشه د انسان پر تنفسي سیستم څه ډول منفي اغیز لري په دې اړه له ډاکټر شفیع الله نصرت تی سره مرکه لرو.
د نشه یي موادو په ترکیب کې یو تعداد مضره مواد دي چې دا مضره مواد دې سبب ګرځي چې په سږو او تنفسي سیستم باندې ناوړه اغیز وکړي.
د محمد داوود په نوم د یو موتاد کې سبب واورو د غواړي چې نشه پرېږدي.
اول ورځ چې موږ کول ډیر ټینګ نشه کړلم. بیا درې ورځ چې موږ کول بل زه موتاد سولم په اختاس سولم سره.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
او سره یو معلومات وکړه چې الک چیرې دی او څنګه دی.
زه اوس په دې نیمه په چیرې پسې لاړ شم.
د سلیم امزول او انډوالان به درته معلوم وي. له هغو څه پوښتنه وکړه.
اوس د خبرونې نوم نه مطلب ترازو. که څه هم یو کال کېږي چې له نشي موادو سره د مبارزې نوی قانون تصویب شوی خو له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون تر اوسه پورې یوه غونډه هم نه ده کړې. له نشي موادو سره د مبارزې قانون په 15مه ماده کې له نشي موادو او مسکراتو سره د مبارزې او د دې قانون د شامل کېدو لپاره د عالي کمیسون یادونه شوې ده. د نشي موادو په قانون کې دا یادونه هم شوې ده چې دا کمیسون 25 غړي لري چې مشر به یې ولسمشر یا د هغه مرستیال کوي. د ولسی جرګې امشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسونونه جدي انتقاد کوي چې دې کمیسونو ولې تر اوسه پورې یو غونډه هم نه ده کړې. دا کمیسونونه حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې په بے پروايي تورنوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد یاستر نه کې وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې نوی قانون پر وسه کال تصویب او توشیه شو. د دې قانون لمخې له نشي موادو سره د مبارزې عالی کمیسون جوړ شو چې مشري به ولسمشر او یاد هغه مرستیالان کوي. دا کمیسون 25 غړي لري چې 2 وزارتونه او نورې دولتي ادارې یې غړي توب لري. دې کمیسون باید د کال په جریان کې 2 غونډې کړې وای. له نشي موادو او مسکراتو سره د مبارزې قانون کڅه هم یو کال مخکې تصویب او جوړ شو. د دې قانون په اساس د کمیسون مسؤلیتونه نور هم ډیر او مشخص ول. خو دې کمیسون تر اوسه پورې یو غونډه هم نه ده کړې. د ولسی جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون غړی چمنشاه اعتمادي د کمیسون لخوا د غونډو پر ځنډ انتقاد کوي او دا ځنډ له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بې پروايي بولي.
ما باندې کمیسیون عالی مبارزه باندې مخاطر درلیم چې
موږ یوازې په نوم له نشي موادو سره د مبارزې عالی کمیسون لرو چې په قانون کې ذکر شوی او 25 غړي لري. ولسمشر اویام راستيال به مشري کوي. لبله مرغه چې دی کمیسون په تیرو 2 کالو کې یو غونډه هم ونکړه.
لنشی مواد او مسکرات سره د مبارزې د قانون لمخې لنشی مواد سره د مبارزې وزارت د دې کمیسون دارالانشاء د همغږي مسولیت لري. موږ وغوښتل چې د دې کمیسون د غونډې د ځان په اړه لنشی مواد سره د مبارزې وزارت نظر واخلو، خو تر ډیرو هڅو وروسته مو هم څوک پیدا نه کړ چې په دې اړه خبرې را سره وکړي. د قوانینو او ستراتیژۍ تصویب او څارنه، د وزارتونو ترمنځ د اړیکو ټینګښت، د نشی موادو د غوښتنې کمول، د معتادینو درملنه، د نشی موادو د کښت مخنیوی او له نشی موادو سره د مبارزې په برخه کې نور فعالیتونه څارل او همغږي له نشی موادو سره د مبارزې د عالی کمیسیون عمده او اساسي مسولیتونه بلل کیږي. د مشرانو جرګې غړی هاشم الکوزی وایي چې د کمیسیون د غونډو ځنډ له نشی موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده.
د مواد مخدر پر وړاندې باندې مبارزه باید جدي وسی او باید د دې ناروا کښت د مخنیوي لپاره او د دې د عملونو یا مافیا لپاره باید جدي اقدامات ترسره شي. متاسفانه چې د افغانستان د مواد مخدر په قانون کې کم کمیسون د جوړېدو غوښتنه شوې، هغه کمیسون خپل کار نه دی شروع کړی. نو موږ پر ولسمشر باندې اجازه کوو چې ژر تر ژره د کمیسون خپل کار وکړي. د ولسمشر مشکلات او ستونزې ناخوالې، نو دا پر دې باندې اغېز کوي چې ولسمشر دغه کمیسون ته زه فکر نه کوم چې نور دی ور خلاصي. نو دا د ولس لپاره د دې ناروا کښت لپاره ډېر غټ اغېز کوي.
د ولسی جرګې او مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیونونو غړي له حکومت څخه غواړي چې له نشئی موادو سره د مبارزې د عالی کمیسیون د غونډو په ترڅ کې دي له نشئی موادو سره د مبارزې ملي ستراتیژي او ملي عمل پلان وارزوي او د راتلونکي کال لپاره د ګټور پروګرامونه جوړ کړي.
محمد یاستر نکو چې له نشئی موادو سره د مبارزې د عالی کمیسیون په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واوریدل چې د کمیسیون په تیر یو کال کې یو غونډه هم نه ده کړې. اوس به وګورو چې کارګر ماشومان څومره د نشې له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیواله موسسه یاسیف د چلډرن د معتادو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي ډېری هغه ماشومان د اعتیاد له خطر سره مخ دي چې د پالنې او روزنې څوک نه لري او یا یې میندې او پلرونه په نشو اخته دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په نشو باندې د افغان ماشومانو اخته کېدل هغوی له ټولو حقونو څخه محروم کړي دي. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت څېړنې له مخې یو میلیون هغه ماشومان له نشې موادو څخه زیانمن شوي چې عمرونه یې تر اتلس کالو کم دي. له دې ماشومانو څخه یوازې 2400 هغه ماشومان دي چې له میندو سره یو ځای درملنه کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د نشي موادو لامله ډیری هغه ماشومان زیانمن شوي چې مایندې او پلرونه یې په نشو اخته دي او یا د نشي موادو په کاروبار کې کار ځینې اخیستل کیږي. طبي ډاکټران وایي چې د نشي موادو په اړه د خلکو ناخبري او په نشي موادو باندې د درملنې ناسم باورونه د ماشومانو د احتیاط سبب ګرځي. د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره یا سیف د چلډرن د هغو افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي چې د نشي موادو له خطر سره مخ دي. د دې مؤسسې ویاند مریم اتای وای د محل افغان ماشومان تر نور افغانانو ډېر د نشې موادو له امله زیانمن شوي دي.
وخت طفل د روی جدا کار میکنه و مجبور است بر خانواده خود.
کله چې یو ماشوم پر سړکونو باندې ګرځي او کار کوي، دا ښکاری چې مجبور دی او باید خپل کورنۍ لپاره روزي پیدا کړي. دغه ډول ماشومان په نشو د اخته کېدو، جنسي تیری او خلکو د ناسم چلند له خطرونو سره مخ دي. لبه ده مرغه چې دغه سی وضعیت د ماشومانو راتلونکي ته زیان لري.
له
نشئی موادو سره د مبارزې د څېړنې له مخې په 2015 میلادي کال کې 1 میلیون نجونې او هلکان چې عمرونه تر 18 کالو کم ول د نشئی موادو له امله زیانمن شوي دي. د دې وزارت د څېړنې نتایج ښیي چې په افغانستان کې د معتادو ماشومانو شمیر مخ پر ډېرېدو دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په ماشومانو کې د احتیاط ستونزه د دې لامل شوې چې یو شمیر ماشومان له زده کړې او صحي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شي. د بشري حقوقو د کمیسیون ویان بلال صدیقی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د ماشومانو لپاره د افغان حکومت وقایوي پروګرامونه کافي نه بولي. دی وایي
اقدامات صورت میگیره، اقدامات متناسب با نیازمندی ها.
لبد مرغ چې د ماشومان غوښتنو ته په پام سره لازم اقدامات نشته او د نشئی موادو له امله زیانمن شوو ماشومان ته د ضرورت په اندازه صحي مرستې نه رسیږي. په داسې حال کې چې ماشومان ډیر صحي ملاتړ ته اړتیا لري، باید د زیانمن شوو ماشومان غوښتنو ته د مرستو پلانونه جوړ او عملی شي. خو په دې برخه کې اوسنی اقدامات کفایت نه کوي.
د عامې روغتیا وزارت په کال کې د نشه یي موادو له امله د زیانمن شویو 1 میلیون ماشومانو له جملې څخه یوازې د 2400 ماشومانو درملنه کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست تخنیکی مسؤل ډاکټر عبدالمبین سلطان وایي د معتادو ماشومانو ډیری په هیروینو اخته دي.
مراکز تداوی اطفال و نوجوانان
د درملنې په مرکزونو کې ماشومان او تنکیو ځوانانو ته د درملنې خدماتونه وړاندې کیږي چې دا خدماتونه مو په دریو پړاوونو کې په پام کې نیولې دي، لکه د درملنې مخکې پړاو، د زهر ایستلو پړاو او د بیا رغونې پړاو چې د درملنې دا بهیر یو کال دوام
کوي، یو سال تر بر میگیره بر اطفال.
د ماشومان او د ملاتړ نړیواله اداره وایي چې بیوازله او هغه ماشومان چې پر سړکونو ګرځي او کار کوي د احتیاط له جدي خطر سره مخ دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له احتیاط څخه د افغان ماشومانو د مخنیوي په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ګټور بولي. د دې وزارت بیان حنیف دانشیار وایي په لارو او کوڅو کې د تیاتر نندارې به له افغان ماشومانو سره مرسته وکړي چې له نشو څخه لري پاتې شي.
لنشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له احتیاط څخه د ماشومانو د ساتنې داسې وقایوي پروګرامونه جوړ کړي چې ډیر تمرکز به د معتادو ماشومانو پر درملنه او د دوی د ظرفیت پر لوړولو دی. دغه ډول دوی ته د درملنې په مرکزونو کې د لومړني زده کړو فرصتونه هم شته.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت دا مني چې د احتیاط ډیروالي ته په پام سره ماشومان او ښځو ته د دوی پروګرامونه کافي نه دي. خو د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره بیا وایي چې دوی په حکومتي ادارو کې د ماشومانو د ستونزو اورولو لپاره د نوري بودیجې غوښتنه کړې ده.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په انسان پر تنفسي سیستم باندې د نشو د ناوړه غیزو په اړه معلومات درکړو. طبي ډاکټرانو وایي چې نشې مواد د نورو ناروغي ترڅنګ د ګڼو تنفسي ناروغیو او اندا چې د سږو او ستوني د سرطان سبب هم کیږي. دا چې نشاولې د انسان پر تنفسي سیستم ناوړه غیزي کوي، دغه ناوړه اثرات له نشيانو سره تر څومره وخت پورې پاتې وي او په کوم عمر کې نشه د انسان په تنفسي سیستم ډیر ناوړه اغیز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس نکله ډاکټر شفیع الله سره تیر سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان پر تنفسي سیستم باندې څومره ناوړه اغیز لري.
نشه هغه شان چې د بدن په ټولو سیستمونو باندې ناوړه اغیز لري، یو هغه سیستم چې په هغه باندې ډیر زیات ناوړه اغیز لري هغه تنفسي سیستم دی. په تنفسي سیستم باندې هم لنډمهاله ناوړه اغیز لري او هم اوږدمهاله ناوړه اغیز لري. لنډمهاله ناوړه اغیز بدای چې د نشه یي موادو استعمال د هوایي د تروخو یا د مجراګانو د تخریش سبب کیږي. هغه څوک چې نشه یي مواد دودکوي اکسان د تنفسي لري کې د تخریش او التهاب منځته راځي یا میکروب منځته راځي، او همچنان هغه وړ وړ ویښتان چې په تنفسي بلاره باندې دي چې هغه وظیفه ده چې موږ تنفسي لري پاکي کې د آلوده موادو څخه یا د میکروبونو څخه. دا اکثرا د نشه یي موادو استعمال هدا سبب ګرځي چې هغه وړ وړ ویښتان عدم کفایت وظیفه پیدا کی، یعنی دغه وظیفه خراب شي هغه دا کار نشي کولای. د خپل دې سبب ګرځي چې هلته آلوده مواد تراکم کی او مشکلات رامنځته کی، او په اوکت محالو کې اکثرا د سرطانونو او د نفستنګي او سبب ګرځي. هغه خلک چې اوکت محاله یعنی د ډیر مودې لپاره د نشي موادو څخه استفاده کړي په هغه کې اکثرا د سږو کانسرونه یا سرطانونه منځته راځي. یعنی دا یوازې د سږو د سرطانونو سبب نه کیږي، دا د خولې د سرطانونو، د ژبې د سرطانونو، د مرۍ د سرطانونو لامل به وګرځي. نشي مواد تنفسي سیستم بلخره خرابوي، یعنی هغه خپل نارمل وظیفه چې زموږ سږي اجرا کوي، یعنی هغه وظیفه له منځه وړي. هغه ولسه وظیفه چې له منځه لاړ، د اکسیجن او کاربن ډای اکساید د غازاتو تبادله سم صورت نه نیسي. دا چې سم صورت ونه نیو نو دلته تمن نفس تنګي منستر
ولی نشه پر تنفسي سیستم باندې ناوړه اغیز لري.
د نشه یي موادو په ترکیب کې یو تعداد مضر مواد دي چې دا مضر مواد دې سبب ګرځي چې د نشه یي مواد په سږو باندې او تنفسي سیستم باندې ناوړه اغیز وکړي. مثلا د اکثرا دغه نشه یي مواد چې دود کیږي یعنی د دود په واسطه استعمالیږي دغه په ترکیب کې اکثرا کاربون مونوکساید، هایدروجن سیانید، نیکوتین او تار یا ماده ده تار پونوم هغه په ترکیب کې شته چې دا مواد اکثرا د هغه نوړه غیزی په تنفسي سیستم باندې کې.
آیا ټول نشې پر تنفسي سیستم باندې یو ډول نوړه غیز لري او که ځینې کمی او ځینې زیاتی؟
ځینې نشې مواد په تنفسي سیستم باندې زیات نوړه غیز لري او ځینې نشې مواد په تنفسي سیستم باندې کم غیز لري. مثلا هغه نشې مواد چې اکثرا د دود په واسطه استعمالیږي یا دود استعمالیږي هغه زیات تاثیرات لري، او هغه نشې مواد چې د دود په واسطه نه استعمالیږي لږه کم تاثیرات ولري. یعنی دا فرق کوي چې یو موتاد کوم ماده استعمالی.
دغه اثرات له نشیانو سره تر څومره مودې پورې پاتې کیږي؟
دا بعضی اثرات دي چې مثلا په لنډمهاله کې له منځه ځي، اما بعضی اثرات دي چې مثلا اوږدمهاله لپاره پاتې کیږي. مثلا بعضی اثرات چې دي مثلا همدا تخریش چې موږ مخکې ویل دا کنه شي پرې دي زله مزله شي، او مثلا د هغه بل مثال موږ ویل چې مثلا د نشې مواد دغه وړه وړه ویښتان چې دلته دي دغه وظایف خرابوي، دا مثلا کنه شي مواد ترکې یې پرې دي دا تاثیرات به زله مزله شي او زر به خشي. اما دا نشې مواد د سرطانونو سبب ګرځي، د نفستنګي او سبب ګرځي، د یو مرض چې د سی او پی ډي په نامه یادیږي دغه سبب ګرځي، د استما سبب ګرځي، د اساسیتینو سبب ګرځي، چې دا به اوږدمهاله امراض وي، چې دا به د زیات مودې لپاره دوی سره وي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر تنفسي سیستم باندې ډیر تاثیر درلودلی شي؟
په هر عمر کې نشه مواد د انسان په تنفسي سیستم باندې ناوړه اغیز درلودلی شي، خو اکثرا یو په ماشومانو کې په زیات ناوړه اغیز ولري، او یو به په هغه اشخاصو کې چې عمر یې زیات جګ وي، یعنی په مسن اشخاصو کې بعد زیات تاثیرات ولري. ځکه چې هم په ماشومانو کې او هم په هغه اشخاصو کې چې عمر زیات ده، په هغه اشخاصو کې د معافیتي سیستم خرابیږي او معافیتي سیستم ټیټ وي، نو دغه پس از دوی باندې زیات تاثیرات لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 2019 مزنی سپو خبريږي او اوسته خاطري واردي. محمد داوود ته کندهار ولایت اوسیدونکو دي، د خبره نشاله شرف څخه پیر کړه او ته کال کې چې هیروینز کوي، د اوسته محتاجونو د درملنې په یو رختون کې بستری دي. دا چې محمد داوود ولي وغوښتل په خپل خوښه نشه پرېږدي او تر دې مهاله لڅ ډول ستونزې سره مخ شوی دي، په دې اړه زموږ همکار صادق رښتینی سره د زړه خواله کړې ده.
نوم محمد داوود دی، یو ښکاری زم د نشه می په د نشه اخته سوی م تقریبا واته کالم کیږي. بیا کاروم په نایه کې د انډیوالانو سره کښېنستلم، اول د واري مچار شروع کړل، چار سیمه داسې دوه درې کاله وسکوله، بار په هغه نن نشه کېدلو په دغه انډیوالانو کې دوه کس روینان و، اباس غور اوړل وسکوله، اول ورځ سیمه وسکوله ډیر ټینګ نشه کړلم، بار بیا بل ورځ بیا وسره وسکول، دوه درې ورځ سیمه وسکول، بل زه معتاد سولم په اخته سولم سره، بیا ما په خپل پیدا کول راوړل پی سی ام پر ور کوله کوله می ډیر بار په تکلیف سولم د جن شې څخه دا غو چې بار رالم دلته د هسپتال ته، بیا دلته ډاکټرانو صاحبانو دای داخله کوره ودان، نو اوس مدار تدابیر روانه د ځان جوړو د خیر سره ان شاء الله بیا دا تصمیم لرو چې بیا بدن شاو نو کو قام ډیر زنی بدل ز د خپل ژوند سره بس ډیر په تکلیف ومن دا ژوند ز په مرګ خوشاله ومن، بس جو مړ وای شو مونږ نه دا ژوند لیلا ملي بیکاری ده، او دا چې نشه کې د غندوالانو سره کار بالکل نه لري، بس په خارج ځان اخته کې د نشيانو سره کار نه لري، نه جکشيني خلګو بدر اسه کې د نو ډیر ما په سر په خلاصې دی، بس ډیر زیری دل منو کور خلګو لا کا شره سره کړ، نور داسې غندوالان خلال ته پرېږده چې هغه یاد نه ای یا زما ملګری و.
په هر تصویر کې زر خبرېستا، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تراولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات rfe.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زاهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه وي او د کور ټول غړي ویده وي، خو د اسلامور ویښوي او ژاړي. هغه له دې عمله ژاړي او اندېښنې خوب ته نه پرېږدي چې زوی یې کور ته نه دی راغلی. دا چې اسلام چیرې دی، ولې کور ته نه راځي، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
الهی تو خو زما زوی په وره اوبو کې راوساته، خدایه په خیر خپل کور ته راولي.
واخزه ته ولې لا تر اوسه ویښه یې؟ ویده شه، نیمه شپه ده.
اسلام تر اوسه کور ته نه دی راغلی، څنګه به خوب راشي؟
څه شی؟ اسلام کور ته نه دی راغلی؟
او نه دی راغلی.
زنګ دې نه دی وروهلی؟
له ما خوسته نه اسمې سلوارې زنګ وروهلی وي، خو موبایل یې بیخي بند دی.
نو تا خود ډوډۍ پر وخت وویل چې په کور کې ده، ډوډۍ تیز به نه کیږي.
ما ویل را بسی، زه څه خبرم چې دومره په چنټیږي.
زه ویده شه، تا خو لومړی شپه نه ده چې کور ته نه وخت راځي، تا دوه کاله کیږي چې کور ته لکه غل په تیاره کې راځي.
و سړی تاسو مه وایه، تا خو مو مشر زوی دی.
وایي څه چې کرې هغه به ریبې، دا ټول ستا د لاسه.
ولې ما څه کړي دي؟
اسلام ستا د لاسه پوډري شو.
ولې زما د لاسه پوډري شو؟
کله چې به ما نصیحت ورته کوو چې والا که نا وخته کور ته مه راځه، یا له فلاني پوډري سره انډیوالي پرېږده، نو ته به لکه سره غومبسه په خوله پورې راونختلې. تا ویل خیر دی هلک دی، زړه یې ماتېږي، فلانه ده وډینګه ده.
اوه سړیه، ته اوس پیغورونه پرېږده، اوس یوه چاره وکړه.
څه چاره وکړم؟
یو معلومات وکړه چې هلک چیرې دی او څنګه دی.
په سترګو ړند شي، وختي به دې راته ویلي وو چې سلیم کور ته نه دی راغلی. زه اوس په دې نیمه شپه چیرې پسې لاړ شم؟
ته خو نارینه یې، د سلیم امزول او انډیوالان به درته معلوم یې، له هغو څه پوښتنه وکړه، کیدای شي دره کې معلوم شي.
د غم انډیوالان دي شي، همدغه ناهل انډیوالانو په ډری کې اوس ویریږم چې همدې انډیوالانو په بله بلا نه وي اخته کړی.
خیر دی سړیه، یو معلومات یې وکړه. څه چې وایمه زاره مې بیخي وچاوده.
نو زه په دې نیمه شپه چیرته لاړ شم؟
د پولیسو حوزې ته ورسه، له هغو څه پوښتنه وکړه.
که پولیسو خپله وظیفه په سمه توګه ادا کوله، نو اوس به دا غم لړلي نشې مواد په خار کې آزاده نه خرڅېدلی، او ځوانان به پې نه اخته کېدل.
ټول پولیس خو هم فاسد نه دي، شکر دی ایماندار پولیس هم لرو، لږ معلومات خو به درکړي.
ښځې اعصاب مې مره خرابوه، سهار به هم له همزولو او هم انډیوالانو پوښتنه وکم، او هم به پولیسو ته احوال ورکم. وایي چې د شپې بند اوبه وړی دی، اوس ویده شه، سهار به معلومات وکړو.
ته ویده شه، ما ته خوب نه راځي. الهي زما زوی په اور او اوبو کې وساته، خدایه ته د سر یې ویښته مه بې ځایه کوئ.
راځه
کماندان صاحب، اجازه ده؟
راځه جی صاحب، مهرباني وکړئ راځئ په دغه چوکۍ کې. نه
کور موادان کماندان صاحب.
جی صاحب خدای دې خیر کی، څنګه راغلاست؟
کماندان صاحب خیرت لکوم شو، له بده ورځې راغلم.
ولی څه پیښه ده؟
کماندان صاحب له پرون رئیس میزبان زوی ورک دی، هر څومره پلټنه چې مې وکړه پیدا نه شو، اوس دا دې تاسو ته راغلم.
ته ودرېږه، زه په دې کتاب کې وګورم. تاسو څه نومیږي؟
زما زوی اسلام نومیږي، اسلام ولد حاجی انوار.
خا خا، اسلام ولد حاجی انوار. تو ګوره دا له خوب نه وی،
تراکه چې زه وګورم.
اینداغه ده،
بس همدا زما زوی ده، همدا خپل اسلام ده.
حاجی صاحب له بده مرغه چې دا اسلام په باره کې بد خبر لرو.
څه خبره ده قومندان صاحب؟ په اسلام څه شوی دی؟
خبره داسې ده چې اسلام پروند نشي په وخت کې خپل ونډیوال په چاړه وهلی او وژلی دی. تر دې وروسته اسلام زموږ پولیسو نیولی دی.
څه شی؟ خپل ونډیوال وژلی دی؟
او څو نفر لیدلی، او اسلام هم په خپله خوله اقرار کړی دی چې دا کار ما وکړ. موږ یې دوسیه بشپړه کړه او نن مو څارنوالۍ ته واستوله. اسلام اوس زموږ سره نشته، نور کارونه به په سرنواله او محکمه کې معلومیږي.
سشه زباز قاتل شو، آیا زه دیو قاتل پلارم؟ ما خویل چې نشه واز زباز زوی را نواقست، زباز زوی دی نشه لبله او بل پلار هم بزوی شو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.